د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي. پر دغو موضوعاتو سربیره دغه راز په دې خبري ساعت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل راپورونه او دغه راز یو بحث هم لرو. نوریاس نوریم او دا خبري ساعت د امان امیرزی په تخنیکي همکاري مخته وړم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې د سیمه ییز او نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. فریبا جان، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نوري صاحب، مهم خبرونه دا دي چې د روسیې صدر اعظم ترکیه تورنه کړې چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی، او هم دا خبر راغلی چې د فرانسې صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري.
مخکې له دې چې دا او ځینې نور سیمه ییز او نړیوال خبرونه واورو، لومړی به وار ورکو مرزیه احمد زی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د بګرام زندان مشر وای دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته تشریح کړه. او د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیړنې کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره کار اخلي. پوره خبرونه. د بګرام زندان مشر میر صاحب ګلوی دوی د ولسمشر دیو حکم له مخې د کابل بانک پور وړی خلیل الله فیروزی له بګرام زندان څخه د کابل سلویختم ریاست انتقال کړی دی. میر صاحب ګل دغه سرګندونې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په هغې غونډه کې وکړې چې له د سربیره د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، د لوی سرنوالۍ او پل چرخي زندان مسؤلین ورغوښتل شوي وو. د بګرام زندان مشر وویل ولسمشر په خپل حکم کې د ناروغۍ له امله له بګرام څخه کابل ته د ښاغلي فیروزی د انتقال غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د امنیت له سلویښتم ریاست څخه چا ښاغلي فیروزی ته د بهر وتو اجازه ورکړې ده. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلي وویل چې له زندانه د خلیل الله فیروزی د موقتي خوشي کولو موضوع ډېر ګونګ اړخونه لري، او ولسمشر او نور اړوند چارواکي باید پاړې وضاحت ورکړي. د افغانستان د مالی وزیر د 1995 مالی کال د بودیجې پیشنهادي طرحه ولسی جرګې ته وړاندې کړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د 1995 مالی کال بودیجه 1.8 میلیارد افغانۍ ترسیږي، چې د تیر کال په نسبت پکې 6% زیاتوالی راغلی.
اواید برای سال مالی 1390
حکیمی ویل د 1395 مالی کال لپاره اواید د هیواد اوسنی شرایطو او وضعیت په کتو سره په پام کې نیول شوې دي. ښاغلی حکیمی زیاته کړه چې د 1395 کال بودیجه د امکاناتو په اساس نه، بلکې د وړاندیزونو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ سیړنې ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د یاد انسټیټیوټ یو تن غړي نعمت الله ابراهیمي د چرشمې په ورځ په کابل کې د دې څېړنو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل یاده څېړنې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په سبا باندې 9 میاشتو کې ترسره کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی بیا وایي چې دوی ته هم داسې شکایتونه رسیدلي او د کنټرولولو لپاره پیوی پالیسی باندې کار کوي. د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم اندېښنه کار کړی و، او ویلي وو چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. او د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د دغه ونی تر پای امکان لري چې د غورابي کمیټه رسما په خپل کار پیل وکړي. د دغه ریاست د ویان مرسل جوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمیټه ته وکاسان معرفي شوې دي. د غورابي کمیټه دند لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنرار غوره او د تایید لپاره حکومت معرفي کړي. د غورابي کمیټه د وغړو په لرلو سره سمود مخ کې د افغان ولسمشر دیو تقنی فرمان په اساس جوړ شو. فیصل زیاتوی کې چې د غورابي کمیټه کارونه نور هم وزندېږي نو دا به د راتلونکو انتخاباتو په زیان وي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړي.
د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه تورن کړی چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. دوی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې په هغو سیمو کې چې نفت پکې تولیدېږي په مستقیم ډول مالي ګټې لري. میدویدیف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنا لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداری ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایي وځنډول سي. دوی وایي ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. انقره وایي د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکې د ترکیې هوایي حریم نقض کړی دی او تر ویشتل کېدو د مخې د ترکیې لس خبرداریانې له پامه غورځولې دي. روسیې د دې پیښې په اړه په مسکو کې د ترکیې سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړی او هم د دغې هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. بلخو په فرانسې کې د روسیې سفیر ویلې هغه روسی پیلوټ چې پرون د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا یې جټ الوتکه وویشتل سو موندل سوی او په سوریه کې د روسیې پوځي مرکز ته استول سوی دی. سفیر الکساندر اورلوف د اروپا یو راډیو ته نن ویلي چې دغه پیلوټ توانېدلې د هغو یاغیانو څخه وتښتي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د روسیې دفاع وزارت دغه پیلوټ د روغتیايي حالت د ډاډ وړ بللی دی. د دغې روسیې جټ الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې پرون د سوریه او ترکیې پر پوله د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا په دې تور وویشتل سوه چې ګواکې د ترکیې هوایي حریم یې نقض کړی و. د دې الوتکې دواړو پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول. یو لمځکې څخه د سپکو وسلو په ټزو وژل سو او بلې لادرکه وو. بلخوا روسیا په پام کې لري په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د هوایي مدافع یو پرمختللی سیستم نصب کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف نن په مسکو کې ویلي چې د دفاع وزارت د اس 400 ډوله سیستم د نصبولو وړاندیز کړی او ولسمشر پوتین دا وړاندیز منلی دی. تر دې وړاندې ولسمشر پوتین په سوریه کې د اس 300 د الوتکې ضد دفاعي سیستم د نصبولو خبره کړې وه. روسي چارواکي خبرداری ورکوي چې ټول هغه اهداف په لمنځه یوړل سي چې د دوی لپاره خطر رامنځته کولی سي. تر دې وړاندې پوځي تحلیلګرانو خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د روسیې، امریکا او ناټو په هوایي بریدونو سره چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل کړي دا احتمال شته چې هوایي ټکرونه رامنځته شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس وایي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د دې بلاک 28 غړو هیوادونو ته د ورتلو اجازه لري. دوی وایي موږ نسو کولی نور پناه غوښتونکي په اروپا کې ومنو، دا ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو کنټرولول د دغې ټولنې د راتلونکي لپاره اړینه ده. د فرانسوي چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د نومبر پر 14 په پاریس کې تنظیم شوي بریدونو کې 113 تنه ووژل سوه. والس وړاندې ویلي و چې د پاریس نو بریت کوونکو په اروپا کې د کډوالو د بهرن څخه ګټه پورته کړې ده. د لویدیز بالکان د اتو هیوادونو مشرانو په زاګرب کې سره ګوري چې په اروپا کې د کډوالو دروان بهرن په وړاندې د مقابلې په برخه کې د دې سیمې پر رول خبري وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی په غونډه کې به د پاریس تر بریتون وروسته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر هڅو هم غور وسي. د فرانسې خبري اژانس د سلوانیا د ولسمشر له قبل ویلي چې د دې سرمشریزي هدف د ډیرو سوي امنیتي ګواښونو پر مهال د همکاري او متقابل باور ډیر دل دي. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم لدې کبل اوکراین ته د غازو لژل درولې چې ویل کېږي کیف ته د اړتیا وړ بې پاور کول کې چې باید لوړان دي روسیې ته ورکړل شوی وای پاتره غلې دي. د غازپروم شرکت مشر الکسی میلر نن په مسکو کې ویل چې نور غاز به مال انتقال شي چې دغه باید دوی ته ورکړل شي. دا وتر د مهاله د افغانستان سیمه نور مهم خبرونه ده. اوس باندې افغانستان د چینو شرونو ته هوا حالات لنج په زمان خبر
وو. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټې منفي 2. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 2 درجه. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټې 4. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې 0 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای وریځ دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 8 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 4. او په بامیان کې به هوا ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د نسکور شوي هلیکپټر د یرغملو د خلاصون لپاره عملیات تیز شوي دي.
اژدان افر کې دونه فارشان خارجي سترونه به دستې مخالفین اخیر ګرځي. عملیات په لاندې جریان دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي روسیه د افغانستان له کمزورتیا د ځان په ګټه کار اخلي.
روسیه موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې مغواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسې ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کړي، همدغسې وادي د پارلمان غړو ته ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په کار نه ده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې تر ډېر پر پاکستان تکیه وکړي.
رسمي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزموږ به نه شو. موږ باید خپل په کارابوي کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپورونو سربیره دغه راز په دې اړه چې آیا دغه پدیده د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره بیا هم په افغانستان کې عامه ده بحث لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې له سوریې سره د ترکیې په پوله د ویشتل شوي روسي جت الوتکې پر سر د راپورته شوي کړکېچ او په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملینو په وړاندې د روانو عملیاتو له حاله مو هم خبرو له موږ سره اوسئ. خو راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب ولایت کې د نسکوره شوي هلیکپټر د سپرلۍ د خلاصون په هدف عملیات تیز شوي دي. د راپورونو له مخې پرون یوې هلیکپټر د تخنیکي ستونزو له امله د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې چې ویل کېږي د طالبانو تر کنټرول لاندې ده بیړنۍ ناسته وکړه. د دفاع وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هلیکپټر درې سپرلۍ وژل شوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه وسلوالو مخالفانو یرغمل کړی دی. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په فاریاب ولایت کې د نسکورې شوي هلیکوپټر سپرلۍ وسلوالو طالبانو چیرته انتقال کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د یادو کسانو د ژغورلو لپاره یې هڅې پیل کړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې هلیکوپټر درې سپرلۍ وژل سوي او د دوو بهرنیانو په ګډون 13 تنه نور د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي.
بعد از چاش که از مزار شریف
طرف فاریاب دی وای تیر ورځ لغرمی وروسته له مزار څخه فاریاب ولایت تلل چې د تخنیکی ستونزې له امله د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړي چې د ناسته په ځای کې وسلوال مخالفانو د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې. دوه سرتیری وژل سوي، د هلیکوپټر یو کس عملی هم وژل سوي ده. اتلس کس چې دوی بهرنیان دي وسلوال مخالفانو له ځان سره وړي دي او اوس هلته عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې رانسکوره شوي می ولس ډول هلیکوپټر په یوې شخصي کمپنۍ پورې اړه درلوده چې افغان سرتیری یې له مزار څخه فاریاب ته انتقالول. له بلې خوا وسلوالو مخالفانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هلیکوپټر 15 تنه سپرلۍ وژلي او 15 نور ورسره زندانیان دي. په اعلامیې کې ادعا شوې چې هلیکوپټر دوی ویشتلي او برمته شوي کسان یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. په ورته وخت کې د فاریاب سیمه ای چارواکي وایي چې د برمته شوي سرتیرو د خلاصون په هدف یې سیمې ته امنیتي ځواکونه استولي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از دفتر مطبوعاتی
دی وای هغه راپورنه چې د لومړی لواء د مطبوعاتو له دفتر څخه موږ ته رسیدلی دي دوی سیمه تمرستندوی ځواکونه استولې کله چې استول شي سرتیری د هلیکوپټر ځای ته نږدې کېدل د دولت د وسلوالو مخالفانو له کمین سره مخ شوی د تیر شپې تر ناوخته هلته جګړه روانه و په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو د سویم هلیکوپټر دی چې د تخنیکي او فنی ستونزو له امله بیړنۍ ناستې ته مجبوریږي څه موده وړاندې په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر رانسکوره شوه چې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته یې مرژوبله واړوله له دې وړاندې په لوګر او بامیانو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو هلیکوپټرې رانسکوره شوې وې چې مرژوبله یې هم درلوده په کابل کې د غوڅ ملاتړ قومندانۍ مطبوعاتي څانګه وایي چې د هلیکوپټرې د نسکورېدو راپورونه دوی ته هم رسېدلي دوی په یوې اعلامیې کې ویلي چې د سپرلۍ په عملیه کې کوم امریکایي سرتیری نه و موجود او رانسکوره شوې هلیکوپټره د افغانستان د دفاع وزارت قراردادي وه
د ملداویا حکومت وای د افغانستان په شمال کې طالبانو له خوا په يرغمل شو کسانو کې دوی درې ادب هم شامل دي طالبانو په فاریاب کې د هلیکوپټر له ویدو ورسته دا وکړه چې 15 تنه يرغمل کړي خو افغان چارواکي ګومان کوي چې د يرغمل شو شمیر به 13 تنه وي د ملداویا سرپرست صدر اعظم نن ویل چې د نسکور شوی هلیکوپټر درې عمله دوه پیلوټان او یو انجنیر د ملداویا ادب دي د راپورونو مخې په دغه هلیکوپټر کې چې ویل کېږي د تخنیکي ستونزو له کبله راغورځېدلې یو شتنه سپاره و چې ویل کېږي درې تنه چې دوه افغانان دی او یو بهرنی له طالبان سره په دزو کې وژل شوی دی روسی می ساخت هلیکوپټر چې په یو خصوصي شرکت پورې تړلی و د افغانستان ملی اردو اجاره کړی و
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د اسلامي دولت داعش پر ضد نړیوال ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی فضل هادي مسلم یار چې په روسیه کې دی وایي چې کابل د داعش پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د روسیې د وړاندیز ملاتړ کوي د روسیې خبري اژانسي د تاس په حواله د مشرانو جرګې مشر ویلي چې د تروریزم پر ضد ګډه او هماهنګه مبارزه د تروریزم له شره نړیوال خلاصولی شي مسلم یار ویلي چې تروریستان په ښو او بدو نشي ویشل کېدلی او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا لاوی روسیه ته تګ را تک زیات کړی دی آیا د افغانستان دولت رسمي دریز او له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره د دولت لیوالتیا څرګندوي فرشته جلال زید د پښتون د افغانستان د ملي شورا د افغانستان د مشرانو جرګې لغړی زلمی زابلی څخه کړی او خاغلی زابلی په جواب کې وویل
دا داسې موضوعات په مشال جرګه کې نه مطرح کیږي معمولا دوی برخه سوایي اجنډا چې شي د مشال جرګې د خاص داسې خاص اهمیت موږ نه کوو ځکه داسې تلخ کیږي لکه یو غیر رسمي سفر روسیا په دغه وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خلک ته تشویش کړي دی ویلي دا چې روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې مغواري منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دی هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي همدغسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته ورکوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي دوی زموږ سره مستقیماً د دولت د طریقه څخه د وزارت خارجې د طریقه څخه یا اقلا د ملي متحد طریقه څخه چې زموږ نماینده تاسو د غوړو طریقه څخه د روابط ولسي دا چې دوی مستقیماً د پارلمان څخه یو غړی انتخابي څوره د مخ راغلی وه موږ دوی سره کتلي وه بېرته پرون یو څو نفر یې په شکل د مخفي باندې بولي دي دغسې کړنې د روسیې زموږ سره تشویش را پیدا کړي
ایا تاسو فکر کوئ چې روسیا به غواړي چې په افغانستان کې هم ورته د پوځي عملیاتو لپاره لار خلاص کړي
روسیا خو په هر شکل کې غواړي دا باندې کوي چې موږ غواړو چې د خپل سرحدات څخه دفاع وکړو د داعش په مقابل کې دا په سوریه کې به بمبار کوي هغه دی د سوریه په ویل کې دا وداتي چې هغه مسله چې جوړ کړی دی سوریه د ایران دی روسیا دا ولی په افغانستان کې موضوع بل رقم ده په افغانستان کې په دې خاطر چې موږ هم ساګان د داعش څخه یا د طالبو څخه د نور سلطان څخه مسول مرساتلی زموږ د خاص خو ته د تروریزم پدیده یا د داعش پدیده او څه صادره شوی نه افغانان روزانه په زموږ خپل قرباني ورکی لکه روسیا برعکس هغه په دې خاطر د امریکا سره خپل په اصطلاح پوځي زور یو تشکر کړی هغه وزغوالي د افغانستان څخه دغه یو اجازه نامه په نام باندې واخی چې بیا په زمر په وطن کې په مختلفو ځایو کې په دې نامه چې زدایش بمباردو بمباشو کې چې امریکا هغه قوت دغه تاریخي مهمه مخته کې وشي موږ دا وایي چې روسیا غواړي چې په رښتیا د ترمنیز سره د مبارزه کې به کولای شي د ملل متحد د فریق څخه د امریکا او د نورو د شورا نه د قوتونو سره په امانګۍ سره یو ځای دی د دایشه دی په جالي په دې په مقابل کې وځيږي دا نه کېواز د افغانستان به شره چې په ډیر مجبور حالت کې دی هغه صرف دغه تلاش کوي چې همسایګان مسؤولي په خپل افغانستان مسؤولي دی په دې خاطر چې موږ سره د سوري پر واستو کې کومک وکړي پاکستان دې ته مجبور کړي چې طالبان د مذاکرې می سره ولی بیا نو زم د جنگ منطق مو سره مخ تکي چې موږ کولای شو بمبارد وکړو موږ کولای شو تاسو ته پوځي کومک درکو
تاسو د افغانستان د خواڅ خوروسیه ته د تمایل څنګه ګوري
یو خبر چې زه تاسو ته کول غواړم دوستم د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای دوستم د ملت سره دا مشوره نه کوي چې زبده روسي سره په دغه اساس شرط کې د پوځي کومک تقاضا کوم دا به ستاسو خوشي کوي خوښ او ملت ته اجازه ورکړي دوستم یو فیصله خیر مسلکی یو ملشي کومندان دی هغه د افغانستان د ملت نمائندګي نشي کولای او په دغه اساس شرط کې هغه د پجاني سره باندې دغه قوتونه په مابین کې د توازن او د تناسب مسلې ته متوجه نه دي چې په پیلي وضعیت کې کچيري یو یا دوه یا درې د شورا امنیت قوتونه په افغانستان په موضوع کې داخل دي بیا ټول د غوښ د قوتونه چې هغه روسیا د یا چین د غره داخل خو خدای نه خواسته داسې نشي چې افغانستان د بلې لوی د دغه جګړې مرکز ونه ګرځي
زابلې صاحب ما غوښتل چې په دغه نړیوال حالت کې چې تاسو وویل په دغه نړیوال سیاسي بحراني حالت د افغانستان د دولت موقف راته وایي اوس د افغانستان دولت کې مش چیرته ولاړ یو
فعلی د دولت د ریس خدای دی چې مش هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان څخه صادق نور انصایم کوته یا د منطقې یا په جهانی سطح باندې د افغانستان د دولت فعلی موقف دی هغه څه چې فعلاً د ملت لپاره قابل د تشویش ده زموږ رهبري هغه عبدالله عبدي او داسې څه بشرف غني دی هغه د ملت سره درواغ وایي د جاري جانې سره زموږ د بینالمللي دوستانو سره درواغ وایي هغه ته وایي زموږ د رهبري څخه ملت خوشاله دی که ملت نه ویني خوشاله بي باید په ډېره ښکاره باندې د جاني قوتو ته وایي تاسو زموږ ملي پوځ زموږ ملي اردو زموږ ملي امنیت ټول په مجموع کې ملي امنیتي سکتور دی د دې په تخریا کې زموږ سره کومک وکړي او کدا چې امریکا او سپین په خپل باندې مستوای چې مستاسي تخریا کوي او په عمل کې موږ د کلاشینکوف مرمۍ نه راکړي په دا شکل باندې د افغانستان ملت نور نه د امریکا سره ځای کولای شي نه د ناتو بیا مجبور مو کړه چې بل بدیل به پیدا کړي چې بل بدیل به منځ کې بل نشته همدغه یا شوروي دی یا چین دی
د افغانستان د مشرانو جرګې له غړي زلمي زابولي سره د افغانستان له افغانستان سره د داعش یا د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د روسي د مرستو او د غراز هغه هیواته د افغانستان د ملي شورا د پلاو د سفرونو چې په دې وروستیو کې اوس زیات شوي مرکه وه
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته
بله قهرمان صاحب قهرمان صاحب
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اقوید نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
سبب هم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي او د غراز له تروریزم سره په دې هیواد کې د رواني مبارزې چې دا هم په کې شامل دی خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړي او خپل نظر د ازادي راډیو لاره نور سره شریک کړي خو بیا هم په موضوع کې تمکې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپل فعالیتونو لپاره ډېره استفاده کوي د انسټیټیوټ نن خپل چړنې راپور خپور کړل. دغه چړنې په نتیجه کې ویل شوی چې په کابل، هرات، مزار شریف او ننګرهار ولایتونو کې په څه باندې 9 میاشتو کې دا څېړنه ترسره کړې او همدې نتیجې ته رسېدلې چې دغه تروریستي ډلې ډېر له ټولنیزو رسنیو څخه انکار اخلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم وایي چې دوی ته هم په دې اړه شکایتونه رسېدلي او د کنټرولولو لپاره یوه پالیسۍ تر غور لاندې نیولې ده. جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې 9 میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه.
طالبان د صف فعال سن
دی وای په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څو موندل که څه هم حقانی شبکه په جګړه کې ډیره فعال ده خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعال نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه ده چې افغان حکومت په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي،
نظارت کونه او قانونمند بسازه.
د پداسې حل کې د چلې دی وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او ویلي و چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړي د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبري نه هي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړ کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړئ سو او پرینر د چې د ارزښتونو خلاف پرونی موت.
دا په داس حال کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیوال ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په کارنده چې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یوازې پر پاکستان تکیه وکړي. دا اداره دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي چې له هند سره خپل سوداګري زیاته کړي. افغان چارواکي وایي کابل زیاته لیوالتیا لري چې له هند سره خپل تجارت زیات کړي. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په ترانزیت کې ستونزې موجودې دي او لا هم حل سوي نه دي، خو د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي چې هڅه کیږي له هند سره خپل تجارت زیات او زیاته استفاده به له پاکستانه پر غځېدلو لارو کوي. د هندوستان ټایمز رسپانې د راپور له مخې افغان سفیر شهید محمد ابدالي چې د هند د وارداتي سازمانونو فدراسیون ته وینا کوله وویل له هند سره د تجارت اهمیت په پام سره افغانستان غواړي د واګه بندر لمځکنیو او د هند اتاری سیمې د ریل ګاډي له لارو څخه زیاته استفاده وکړي. د یوازنی لارې وبللې چې کابل په مرسته کولی سي له پاکستانه پر غزیدلو لارو خپل مالونه هند ته په اسانۍ او ارزانه بیا انتقال کړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له هند سره تجارت د افغانستان په ګټه دی په دې شرط چې پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره بیا ځینې سرغړونې ونه کړي یا هم افغان تجارانو ته ستونزې جوړې نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال وویل چې د پاکستان حکومت سیاسي وضعیت په پام سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي، خپل تعرفه یې له مخکنی خبرداري پرته لوړې کړي یا هم د افغان تجارانو د مالونو مخه نیسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه مرستیال یونس مومند ازادي رادیو ته وویل اوس افغانستان ته پکار ده چې د تجارت په ډګر کې یوازې پر پاکستان تکیه ونه کړي.
حکومت ته پکار ده چې نورې بدیلې لارې هم ولرو. داسې نه وي چې یوازې خامخا موږ مختص په پاکستان پورې مربوط شو، که د پاکستان لار ونه زموږ تجارت به شروع وي او که د پاکستان لار نه وزموږ به نه شو. نو حکومت ته پکار ده چې د هغو سره که چېرې آینده کې داسې مشکلات جوړېږي، موږ باید په خپل په قرارداد کې نور مملکتونه هم باید رادخل کړو. څه وخت چې موږ د افتا قرارداد که داخلو، موږ باید د سار کول هېوادونه چې زموږ ورته ضرورت وي او زموږ سره تجارت وي، هغه به هم په دې کې داخل شي. څه وکولی شو که یوازې زموږ زور نه وي، د هغو مملکتو زور هم پر هغه مملکتو باندې وي چې د هغه د بعضې قراردادو څخه سرغړونه کوي.
افتا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هېوادونو په ټولو آسیایي هېوادو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان د مخکنیو تړونونو خلاف تیر کال د میوو په موسم کې هم افغان سوداګرو ته ستونزې او خنډونه ایجاد کړل چې تعرفه یې درې برابره لوړه کړه او زیاتې میوې پر وخت تر مارکیټونو ونه رسېدې. د هند لپاره د افغانستان سفیر وایي د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د تجارت د زیاتولو پراخې زمینې نه یوازې لمځکنیو لارو بلکې د اورګاډو له لارې هم برابرې دي. د هیله وشو ده چې هند او پاکستان به اجازه ورکړي چې افغانستان د پاکستان د لاهور او د هند د پنجاب ایالت د اتاری سیمې د اورګاډي له پټلۍ څخه په استفادې خپل مالونه تر هند په اسانۍ پورې ورسوي. شهید محمد عبدالی وویل چې دا مهال د افغانستان او هند ترمنځ د تجارت ارزښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، ملګرتیا مو مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم نور مطالب لرو، خو اوس فریبا ظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په نیمروز ولایت کې د حزب تحریر ډلې عمومي مسؤول نیولی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه ښیي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي. د ولسمشر اشرف غني د یو حکم پر اساس د کابل بانک پوروړی خلیل الله فروزي له بګرام زندان څخه په کابل کې د امنیت 30 ریاست ته انتقال شوی دی. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدف ترکیه تورنوي چې په خپله خاوره کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. اوکراین په خپل هیواد کې د ټولو روسي شرکتونو پر ترانزیت الوتنو بندیز لګولی. فرانسوي اروپایي ټولنه باید هغو کډوالو ته حدود وټاکي چې له منځني ختیځ څخه د بلاک ته د ورتلو اجازه لري. روسیا په سوریه کې په خپلې پوځي اډې کې د الوتکې ضد پرمختللی دفاعي سیستم نصبوي. او د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې تر څلور ورځني بندیز وروسته ښوونځي او د میترو سیستم بیا پیل شو.
او اوس هم سباون کاکړل سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره نیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د بنگلاديش د نورسکلونو کرکټ ټیم د افغانستان د نورسکلونو ټیم ته ماتي ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په 6.2 اورونو کې د بنگلاديش ټیم ته 9 نوي منډي هدف وټاکه چې د بنگلاديش د نورسکلونو لوبغاړو ټیم وکړای شول چې د دوو لوبغاړو په سپورېدو سره دغه هدف په 15 اورونو کې پوره کړی.
افغانستان نن بنگلاديش سره لوبه درلوده. دا افغانستان لاسکن نو دلې په شپږ شاسره او دوه اورونو کې ټول لسل غواړو په سوي دي. مه نه یمنه جوړې کړلې چې بنگلاديش په تر ورکو سره هدف په دې سیستم او کې پوره کړ.
د شغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ د نولسکنو لوبغاړو ټیم د هندستان هیواد په قربتوب د دریو هیوادونو ترمنځ د کرکټ په سریزه کې لوبېږي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د لامبو وهنی دوه لوبغاړي او یو روزونکی د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر حاجي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه آمادګي نیولې ده. د شغلی محمد په خبره د دغه لوبغاړو د سفر وروستی چمتووالی نیول شوی او تمه ده چې په دریو ورځو کې به دغه لوبغاړي پولنډ ته سفر وکړي. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په افغانستان کې جنگ د دې ورزش مخنیولې ده. د دې فدراسیون روزونکي داوود کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د سکی لوبه په لوړ درو او هغه ځایونو کې چې لوړ ارتفاع ولري ترسره کیږي، چې له بده مرغه دغه سیمې د وسلوال طالبان په ولکه کې دي. د شغلي کارګر په خبره اوس مهال یوازې د بامیان ولایت امنیتي وزارت د دې لوبې لپاره مساعد دی. د خبرونو پای
خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام 3.5 په هم اوریدلای شي.
و ولانه په خبرونه کې اوري چې د روسي چارواکي وایي چې د وشتل شوی روسي جت الوتکه دوهم پیلوټ روغ رمټ مندل شوی دی. د غراز په پاریس کې د روسي خنړیو حملو د عملونو په وړاندې د روانو په عملیاتو په ترڅ کې چارواکي د پرمختګ خبر ورکوي. د بروکسل وروستي حاله مو هم خبرو او نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو یو بحث جوړ کړی.
علاقه لري چې څنګه متعلم وي ولې په دې سمو دي ټول خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړي.
د ترکیه په پوله دی وشتل شوی روسي جت الوتکه دوهم پیلوټ ومندل شو. د روسي دفاع وزارت وایي دغه روسي پیلوټ د تیر شپې د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې ومندل شو او اوس په سوریه کې د روسي پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د یو له هغو دوو پیلوټانو څخه و چې تېره ورځې جت الوتکه د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ترکیه پر پوله د وشتل سوی روسی جت الوتکه لاته راکه سوی پیلوټ د ژغورنې عملیاتو په نتیجه کې روغ رمټ موندل سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه پیلوټ په سوریه کې د روسیې پوځي اډې ته انتقال سو. د دوی سو څلور وشتل جت الوتکه د سیشن به پرز د ترکیه پر پوله په دې تور وشتل سو چې ګواکې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې و. تر وشتل کې دوه وروسته د الوتکه دوه پیلوټانو ځانونه په پراشوټ کې وغورځول خو یو پیلوټ لمځکې څخه د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو او دوهم یې لاته راکه و. وړاندې د ترکیې رسنیو راپور ورکړی و چې دوهم پیلوټ د هغو یاغیانو لاسته ورغلی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. په فرانسې کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف نن د اروپا یو راډیو ته ویلي و چې دغه پیلوټ توانېدلی له دې یاغیانو څخه وتښتي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ژغورل سوي پیلوټ روغتي وضعیت ښه بللی دی. دغه ورځ ویل کیږي د پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال د روسیې د سمندري ځواکونو یو سرتیری مړ سوی. ترکیه ادعا کوي چې دغه روسی جت الوتکې د دوی هوایي حریم نقص کړی او تر وشتل کېدو د مخه لس ځلې خبرداری ورکړل سوی و خو روسیې الوتکې ځواب ورنه کړ. روسیه بیا دغه ادعاوي ردوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې الوتکې د سوریې په حریم او د ترکیې له پولې څلور کیلومتره لرې و. روسیا وایي دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې سخت عواقب ولري. د همدې خبرداري په دوام د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن ترکیه تورن کړی چې په خپل خاور کې د اسلامي دولت ډلې ته ځای ورکړی دی. میدویدف وایي د روسیې الوتکې نسکورول د اسلامي دولت ډلې د خوندیتوب معنی لري. دی وایي ځینې ترکی چارواکي د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې هغو سیمو کې چې نفت تولیدیږي په مستقیم ډول مالی ګټې لري. د روسیې صدر اعظم زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي او خبرداري ورکړ چې د دوی ترمنځ ځینې ګډې پروژې به شایع وځنډول سي. دی وایي ترکی شرکتونه شاید د روسیې په مارکیټونو کې خپل موقف له لاسه ورکړي. روسیه د دوی د الوتکې ترویشتل کېدو وروسته په مسکو کې د ترکیه سفیر ته سخت اعتراض وړاندې کړ او هم د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیه ته د نن ورځې لپاره پلان سوی سفر ځنډولی دی. د روسي جت الوتکه د مسکو د هغه هوایي کمپاین یو برخه و چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پیل سوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه د دې پیښو په خبرګون کې ویلي چې ترکیه د خپل خاورې د دفاع حق درلود. د دې پیښو وروسته روسي ویلي چې په سوریه کې به په خپل پوځي اډې کې یو پرمختللی مدافع هوایي سیستم نصب کړي او هر هغه څه بل منځ یوسي چې دوی ته خطر پېښولی شي.
د پاریس سرنوال وایي د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ورستون شوی و او غوښتل یې د پاریس پر یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. عبدالحمید ابعود له دو نورو کسانو سره د پولیسو د حملې په بهیر کې د پاریس په شمال کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د پاریس سرنوال فرانسوا مولن د سیشمې په ورځ یوه کنفرانس ته وویل د پاریس د تروریستي بریدونو یو تراتر هغو حملو وروسته د پیښې ځای ته ستون سوی و او غوښتل یې د پاریس په یوه تجارتي سیمه کې ځان وژونکی برید وکړي. دا په داسل کې ده چې په هغه ورځ پولیسو هڅه کوله برمته سوي کسان خوشي کړي. فرانسوا مولن وویل دوی اونۍ مخکې په ترلاسه سوي ټلیفون کې ثبت سوي اطلاعات ښیي چې عبدالحمید اباود د باتاکلان د کنسرت سالون ته ستون سوی و. هغه وخت ماسره روانه وه او نوي کسان د وسلوالو لخوا یرغمل سوي و چې پولیسو یې د خوشي کولو هڅه کوله. د پاریس سرنوال وایي عبدالحمید اباود او ورسره ملګري یې غوښتل د پاریس پر لا ډیفنس سیمې چې د فرانسې مهم شرکتونه پکښې دي حمله وکړي. اباود د بلجیم تابعیت لري او په پاریس کې تر هغو خونړیو بریدونو 15 ورځې وروسته د پاریس په شمال کې د پولیسو په حمله کې د خپل اکال لور او یو بل تن سره یو ځای ووژل سو. د پاریس په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. د پاریس څرنوال فرانسوا مولن ویل د هغو اطلاعاتو له مخې چې تیره اونۍ ترلاسه سوي عبدالحمید او ورسره وژل سوي کس غوښتل تیره چهارشنبه او پنجشنبه پر لا ډیفنس سیمې برید وکړي. د پاریس د څرنوال په خبره د هغه فرانسوي تبعه په اړه چې د پاریس په سان دینس سیمه کې عبدالحمید اباو ته ځای ورکړی و رسمن تحقیقات پیل سوي دي. فرانسوا مولن وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ جواد بن داود شخصا د ترورستانو هرکلی کړی و او په دې کې شک نسته چې بن داود به هم د کوم ترورستي سازمان غړی وي. جواد بن داود ویلي مخکې تر دې چې د پولیسو لخوا ونیول سي ورته ویل سوي وه د دریو ورځو لپاره دوو کسانو ته د استوګنې ځای برابر کړي او په دې خبر نه و چې په دوی کې به پر یو وطن د یوې ترورستي ډلې د رهبرۍ شک کیږي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینو د سې شمې په ورځ د دغه هیواد د پارلمان غړو ته وویل وروسته له هغې چې په فرانسه کې تر هغو حملو وروسته د ولسمشر فرانسوا اولند لخوا بیړنۍ حالت اعلان سو پر 124 کسانو ابتدایي تورونه پورې سول. کازینو وایي فرانسوي چارواکو 1213 تلاشۍ کړې چې په بهیر کې 213 میله وسله نیول سوې او ضبط سوې ده.
له پاریس بهر د اروپایي هیوادونو په نورو ښارونو کې هم د پاریس د خونړیو حملو د عاملانو د مشکوکو عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. یو هم بروکسل دی.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له څو ورځو راهیسې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو ویل کېږي چې په نن په بروکسل کې ښوونځي او مترو چې له څلور ورځو راهیسې تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. آزاد خبریال زکیه غیاسي چې په بروکسل کې اوسې همدا شېبه راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې زکیه جان، خبرونه ته ښه راغلاست.
نوري صاحب سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل دا
مالی مهربانی وکړئ، تاسو وضعیت چې نږدې ګورئ آیا بیرته یو د دې ښار بڼه عادي حالت غوره کړی کنه؟
لکه څرنګه چې تاسو ویل تیرو څلور ورځو راهیسې په بروکسل کې ډېر جدي تدابیر امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل فوق العاده حالت کې پاتې شوي دي. ځینې لوی مغازې، تیاتر، عامه ترانسپورت، ښوونځي، شاپینګ سینټرونه دا تر اوسه پورې هم تړل شوي دي. ښوونځي، د مترو بعضې لاینونه فعال شوي دي، بعضې نه دي فعال شوي، او پولیس په ښار کې ګشت و ګذار ډېر کوي، او کله چې څلور نفر پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقاتو دپاره، بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په نولسو چاپو کې 14 کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان، تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي و، مترو مثلا تړل شوي و، ښوونځي تړل شوي و، خلک په له ستونزو سره مخامخ و، دوی څنګه کولای شوی چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ و، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزو د حل دپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي و، ښوونځي بند شوي و، تړل شوي و، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولی، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوق العاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت وړ شیان ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شیان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
زکیه غیاسي، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه آزاده خبریاله زکیه غیاسي و چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 1 راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوي دي. چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 15 نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ. ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنی کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړئ. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره
مریم دورانی چې په کندهار کې د خزو د خونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړی دي او په دې برخه کې معتبر نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له خزو سره نږدې کار کوي چې سود دوی ستونزې هوارې کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکی او روزنه ملیکونکی عباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږ کال ملګرو ملتونو په خونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د سیمایز تاوتریخوالی کورنۍ تاوتریخوالی له کبله اړ شوي چې ښوونځي وتړل شي یا دوی ښوونځیو ته ولاړې نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګل تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د ښځو عمومي وضعیت راته وایي، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې هلته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا نجونې ښوونځیو ته تللی شي په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې او په لرې پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم حلقمندي او مکتبو ته ځي. ولې په دې دوی د فامیلو له طرفه په دې باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه اول قدم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو. ورځ په ورځ موږ به تاسو وینو چې امنیتي مشکلات خرابېږي. ایس امنیت امین نه ده، نه یې موږ د خوندو، نه یې موږ د خوندو. موږ به تاسو پېږو چې د ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې زه خپله لور ته تشویق کړي، خپله زوی تشویق کړي د تعلیم په هکله. ولې په دې که څوک د تعلیم ونه لري هغه هېڅ ځایم نه ده، د هغې ځوان خراب ده، د هغې آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تعمین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده په پکتیا کې. دا په دې علمي کلبای نه لاړ شي، دغومره موږ خلکو له مشکلات نه خلاصېږي، او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. دا بي تعلیمي او دغه د تعلیم سطحه دغومره ټیټه ده، که دا بي امنیتي او دغومره نور هم ټیټېږي.
ډېره مننه. اوس به ورشو عباسین بریال ته. بریال صاحب، تاسو راته دا وایي په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د خلکو په ځینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وایي چې د ښځو لپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپله پکې سیمه ییز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته وایي چې زده کړې د خلکو لپاره دا مهال څومره مهمې شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي، حکومتي غیر دولتي، دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساس مسله دا ده چې د وخت په تیریدو باندې دلته هر څه تغییرات راغلي دي، او تر یو اندازې پورې تمثیلي دي. اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي، هغه شکل ښځو لپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو مشارکت دی د ښځو او نارینه وو په ټولنه کې. په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم، جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ. د موږ په کورنیو کې و، حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې، اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت چې تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي، دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې موږ یوازې د هغو څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرکانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یوه ښه حل لاره وه په تېرو څوارلس کالونو کې، تر یو اندازې پورې موږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه یې پرانېدلي. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتونو کې. اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه، د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملاً د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو، دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسطه؟
زه فکر کوم تر اوسه دوی آماده نه دي. فراز دوی تر اوسه نه دی پوهېدله چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د آګاهي عامه موږ درلودل په دغه زون کې. دا پروګرامونه دونه، یعنی دا مسیج سم نه دی رسولی دي خلق ته، نه دی کولای شي، یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلق ته
تایید وکړي چې دا ډیره مهمه.
انارګولې تاسو راته دا وایي خغلی بریال ویل چې په دې برخه کې تر اوسه پوری زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حد پورې شواري و واخیزي هم را نه و د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنکار وانه خستل شو. د تاسو په سیمه کې اطمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته دی، نورې ادارې شته دی چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغېزمنو د تاسو په نظر؟
د ما په نظر زه خپله اول دغه خپل نظر تاسو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې د ما لور تعلیم وکړي، زه خپله پوهېږم ولې په دې چې د ورځې وتلو سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي، خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تعمین نه وي، د هغې روزمره ژوند مسول نه وي. زه هغه ته خپله اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورتلل کېږي. او بیا دلته زموږ ریاست تر زموږ ریاست داسې یو سمبول ښځو ته هېڅ کار نه دی کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هېڅ چا ته کار نه دی شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق په خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا د امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسول نه ده. دوی خپله په سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کم سړي چې وګوره داسې چندان کار نه ده شوی لپاره.
دا ویل کېږي چې یعنی تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړې خپله لور واسطه خو شرایط ورته نه دي برابر، دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو. یعنی سعیده چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي په مجموع کې. آیا ته چې په کوم ولایت کې یې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپله درته ووایم، ما خپله خپلوان مې دي زیاتره جینکۍ مثلا د خور لوران مې دي، خپلوان مې دي ټول په پوهنتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې چې اوسې ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی، خو په اولین قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکې زیاتره پیسې زموږ باید په وزارت معارف باندې مصرف شي. ولې په دې چې موږ تعلیم څه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایه چې د دوی په څرګندونو کې تا ته څه ښکاره شول؟ او بل خبره دا چې کثیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه وو، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې یو ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي، یا په ډېرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلي دیوالونه جوړ کړي دي. او دغه د دوی حکمرانۍ دي، دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کې خصوصا په ښځو کې تحمیل دي، او په همدې باندې د دوی دا واکمنۍ یا دغه امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم موږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وې. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپیریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیشن د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغو میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راحت شي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، بعد کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی دپاره د سار امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي، او یوه پېښه یې د هغې راواخیسته او د ښځو د حقوقو په نامه باندې ډېره زیاته ریکلام کتلې چې دا یو ناروا عمل دی او دا د پاشا خونی دي. موږ ونه کولای شوای د بشري حقونو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویم اساسي مسله دا ده چې موږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا ده چې موږ اوس هم هغه روشنفکران او خيار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر توسه دوی ته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیګانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی. کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. راځئ دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی.
او مونږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی زموږ طرف ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیرني او په هغه شکل باندې ونې لکه تاسو ګورئ کې آخر کې واورېده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې هم د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سیده چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپی نه لري، خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی هغه کارونه ملستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولی د زینو نه هادونو کارونه په خټوګه پر مخ لا نړل او د خزو په شوند باندې خاغې زونه کړ په داسې حال کې چې ډيري پیسې هم پی ولګي دی او ډيري هڅې هم پی وشوي؟
خو زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هر نه هات نه مخصن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه استنه. نړیوال نهادونه خپل ځان لپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم خپل ځان لپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعضې سیاسي دي، بعضې اجتماعي دي، بعضې اقتصادي دي. بس فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو. یعنی اکثر اهداف د خلکو دپاره نه وو، د اجتماعي اهداف نه وو. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د سر دپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر کې د دې هدف غلط هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان لپاره وټاکو، او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم که زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو دپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل لپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موفق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرې کړو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګند او په سپینسترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څیر روڼاندي خلک که دا دولت او بهرني نهادونه بېخي له پامه وغورځوي، له خپل ولس سره په خپلو امکاناتو څومره مرسته کولی شي په دې برخه کې څو د نجونو حقونه د ښځو حقونه خوندي شي او لږ تر لږه د زده کړو اسانتیا ترلاسه کړي؟
څه فکر کوم اولین کار باید دا کار وسي چې دوی د خلکو اعتماد په لاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک پر تا اعتماد وکړي حتماً ستا خبر هم اوري او عمل هم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بل کس یعنی کس کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي، زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نام نه دي هلته نه دي شوي. کېدای شي نام نه په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپل افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګولې په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسي لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر یو حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي؟
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې تاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ کې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت دی. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کې دی هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که رادیو ګانې دي، موږ باید دغه خپرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی میرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعالې مریم دورانی او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې ولس کلنې اترشۍ نجلۍ له سرنوشته خبرېږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسکلنا سامرا کسنوویچ چې له اوترش څخه سوریه ته تښتیدلې وه د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپندنت په حواله د انجلۍ هڅه کوله چې بیرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګري سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان انجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدل شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو انجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومې دي چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګری سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپندنت لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعا کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپندنت وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعا کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بیرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپندنت په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیه ته تللې وې او داسې ګڼل کېږي چې